سلامونه د افغانستان په وخت د ماخم شپږ بجې دی. تاسو ازادي رادیو ته غوږ یاست. مخکې تر دې چې د خبرونې مطالبه ته ولاړ شو، خبرونه د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي وایي چې طالبان د نوي قوانینو په وسیله نه یوازې پر افغان ښځو او مېرمنو، بلکې پر اقلیتونو، هغو خلکو چې جلا فرهنګونه لري او حتی پر نارینهو لا ظلم کوي. ریچارډ بنیټ له ښځو سره د تاوتریخوالي د مخنیوي د 14 ورځنۍ کمپاین په پیل کې په یوه ویډیو پیغام کې چې نن یې پر خپله ایکس پاڼه خپور کړ، ویلي دي چې که دا قوانین له منځه لاړ نه شي نو د افغانستان راتلونکي نسلونه به اغېزمن کړي. نوموړی زیاتوي چې باید هغه لارې چارې وموندل شي چې طالبان قانع شي چې خپل سیاستونه بدل کړي، ځکه د پوینا په افغانستان کې د راتلونکي سولې او پخلاین لپاره حساب کتاب مهم دی. د ښاغلي بنیټ په وینا داسې وه پلان ته اړتیا لیدل کېږي چې یوازې سزا ورکول نه، بلکې د انتقالي عدالت نورې لارې چارې هم پکې وي. بنیټ ټینګار کوي چې په دې برخه کې باید په خاص ډول ښځو او نجونو ته هم ونډه ورکړل شي چې سود خپل هېواد په راتلونکي کې رول ولوبوي. دا څرګندونې داسې مال کېږي چې طالبانو له 3 کلونو راهیسې د زده کړو او کار په ګډون پر افغان نجونو او ښځو ډېر محدودیتونه لګولي دي. طالبانو په دې وروستیو کې د امر بالمعروف هغه قانون نافذ کړ چې له مخې د ښځو غږ اورېدل بلل کېږي او حتی ښځو ته په لوړ غږ د قرآن کریم د تلاوت اجازه نه ورکول کېږي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یونما او د دې سازمان د بشري حقونو دفتر په یوه تازه راپور کې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان کې د رسنیو پر وضعیت اندېښنه ښودلې. یونما نن په یوه بیان کې ویل چې دا راپور په افغانستان کې د خبریالانو د رسنیو د کارکوونکو او رسنیزو ادارو پر وړاندې زیاتېدونکې ننګونې مستندوي. یونما وایي چې د سانسور او معلوماتو ته د لاسرسي پر وړاندې تر سختو بندیزونو لاندې چاپېریال کې خپلې چارې پر مخ بیایي. په راپور کې چې د طالبانو د واکمنېدو له پیله د روان 2023 کال د سپټمبر تر 1 پورې موده رانغاړي، غل دي چې خبريالان او په ځنګړي ډول د رسنوي خزینه کارکون کې له زیاتو بندیزونو او تعویزي چلن سره مخامخ شي، د مسلې کې کار پر مهال د دې وړتیا اغېزمنوي. د بشري حقونو د سر سازمان هیومن رایټس واچ وایي چې په افغانستان کې له ښځو او نجونو سره روان تشدد تنظیم شوی او سیستماتیک دی. په یو راپور کې چې پرون د دې سازمان پر ویب پاڼه خپور شو، راغلي چې د طالبانو په واکمنۍ کې د افغان نجونو او ښځو کړول هم د نړیوالو پاملرنې ته اړتیا لري. په راپور کې راغلي دي چې طالبان نارینه هم مجبوروي چې د ښځو په برخه کې د طالبانو اوامر پر ځای کړي. راپور نوای چې طالبانو د هیواد په ځینو ولایتونو کې هغه سیمه ییز ښوونځي بند کړي چې د نړیوالو موسسو په مرسته یې فعالیت کوه. سرچینې وایي چې په کندهار، هلمند، اروزګان او زابل ولایتونو کې دا سیمه ییز ښوونځي د طالبانو د حکومت د پوهنې د وزارت د امر په اساس تړل شوي دي. یونیسف، اروپایي ټولنې، د ناروې د کډوالو شورا، نړیوال بانک او شپږ نورو نړیوال موسسو د دې ولایتونو په لرې پرتو سیمو کې سلګونه سیمه ییز ښوونځي تمویلول. تاسمال چې د پاکستان د پخوانی صدر اعظم عمران خان زرګونه پلویانو د نموړي د خوشی کېدو لپاره د اعتراض د پای ته رسولو غوښتنې رد کړي. پاوس په پلازمینه اسلام آباد کې اضافي سرتیري ځای پر ځای کړي دي. ویل کېږي تېره شپه پر امنیتي ځواکونو د موټرو د ټکرولو له پیښې وروسته چې په نتیجه کې درې سرتیري او یو ملکي کس وژل شو، نن سهار وختي پاوس پر معترضانو د ډزو اجازه ورکړل شوه. او روسي خبرم دا چې په واشنگټن کې د اسرائیل سفیر وایي چې د اسرائیل او د لبنان د ازبلا ډلې ترمنځ د اوربن معمله پر روانو سورزو کې شونې ده. مایک هیروزوک پرو د اسرائیل پوځي راډیو ته ویل چې یوازې څو موارد پاتې دي چې باید نه شي. ازادي راډیو په انټرنیټ کې pazadiradio.com کې اوریدلی شئ. افغانستان کې د رسنیو وضعیت ته وړاندې به په خبرونه کې جزئیات درکړو. افغانستان کې د ښځو پر روان وضعیت اندېښنې
او دا ظلم به تر هغه وخته د طالبانو لخوا ادامه لري تر هغه وخته پورې چې نړۍ دوی ته وخت ورکړي.
افغانستان کې د دې ستونزو ترڅنګ بیا اروزګان کې د خوارځواکۍ د ناروغیو ډېرېدل
ورته ډاکټر صاحب ونه کړ چې دا اوس دی د و میاشت دی
پرونه کې درته نور راپورونه هم لرو.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما د دې سازمان د بشري حقونو دفتر په یوه تازه راپور کې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان کې د رسنیو پر وضعیت اندېښنه ښودلې. په دې راپور کې د 2023 کال په اګست په 15مه د طالبانو له واکمنۍ وروسته د سږني کال د سپټمبر تر پایه په افغانستان کې د خبریالانو پر وړاندې د بشري سرغړونو 36 موارد مستند شوي دي. د دې راپور لنډیز اورو.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونامه او د دې سازمان د بشري حقوقو دفتر په یو ګډ راپور کې ویلي پر افغانستان واکمنو طالبانو د رسنیو لپاره لننګونو ډکه فضا رامنځته کړې چې سانسور او اطلاعاتو ته د لاسرسي پر وړاندې د خنډونو جوړول پکې شامل دي. خو راپور زیاتوي چې دا د خبریالانو او رسنیو پر وړاندې یوازینۍ ستونزې نه دي. په دې راپور کې چې یونامه نن خپور کړ راغلی دي چې سربیره پر دې خبریالان او د رسنیو کارکونکي د دندې د سرته رسولو پر مهال له ګواښونو، ناوړه چلند، خپل سرو توقیفونو او د قضایي تعقیب او حبس له مواردو سره مخامخ کیږي. راپور زیاتوي چې د کورنیو رسنیو په خبرونو او مطالبو کې د چارواکو مداخله تر ډیره د رسنیو د ازادۍ د لمنځه تلو سبب کیږي. د راپور له مخې د یونما د بشري حقوقو څانګې د 2020 کال د اګوست له 15 نیټې څخه د روان 2023 کال د سپتمبر تر 30 پورې له 316 خزینه او نارینه خبریالانو او د رسنیو له کارکونکو سره د بشري حقوقو د نقص موارد مستند کړي دي چې په دې کې د خپل سرو نیونو او توقیفونو 255 د شکنجې او ناوړه چلند یو 13 او د ګواښونو او ویرونو 15 یا موارد شامل دي. راپور زیاتوي چې پر حکومت له انتقاد کوونکو سره د تشدد، د هغو د ګواښلو او ویرولو او خپل سرو توقیفونو په اړه د واضح تعریف نشتون د خپل ځان د سانسورولو یو فرهنګ رامنځته کړی دی چې د بیان پر ازادۍ ناوړه اغیز کوي. د یونما او د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د دفتر ګډ راپور د هغه لارښود یادونه کوي چې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او رسنیو مرکز د 2020 کال د سپتمبر په 19 رسنیو ته وسپار په دې لارښود کې چې یو لس ماده لرلې راغلی وو د هغه موضوعاتو خبرول چې له اسلام، افغاني فرهنګ یا پټوله کې له ملي ګټو سره په مخالفت کې وي ممنوع دي. لارښود سپارښتنه کوي چې رسنۍ باید خپل راپورونه له خبرولو مخکې د واکمنې ادارې له چارواکو سره همغږي کړي او د هغو تایید ترلاسه کړي. په راپور کې دا کار سانسور بلل شوی دی. د ملګرو ملتونو په راپور کې پر هغې موسیقي او فلمونو چې ښځې پکې ښکاري له شریعت سره د تضاد په نوم د بندیز، د رسنیو په ادارو کې د ښځو او نارینهوو د کار ځای د بیلولو، یا دا چې نجونې او هلکان اجازه نه لري په ګډه خپرونې وړاندې کړي، او په ځینو ولایتونو کې ښځې له روغتیایي او دیني خپرونو پرته له نورو پروګرامونو سره ټلیفوني تماس نشي نیولی یادونه هم شوې ده. راپور د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت هغه قانون ته هم اشاره کوي چې د پخوانیو محدودیتونو ته قانوني بڼه ورکړي او نوي موارد پکې زیات کړي دي. په دې قانون کې چې د روان 2023 کال د اگست په 21 په رسمي جریده کې خپور شو او د نننی راپور په اساس رسنۍ اغیزمنې کړي دي، د ژوندیو موجوداتو پر رسمولو او خودلو ممنوعیت وضع شوی، د ښځو غږ له کوره بهر ستر بلل شوی، او موټر چلوونکو ته ویل شوی دي چې نشي کولای له شرعي محارمو پرته ښځو ته ترانسپورتي خدمات برابر کړي. پر دې سربیره په 19 ماده کې د امر بالمعروف محتسبانو ته پراخ صلاحیت ورکړل شوی دی سو دا یقین ترلاسه کړي چې د رسنیو خپرونې د چارواکو له غوښتنې سره سم له شریعت سره سمون لري. په راپور کې په بهر کې د فعالو رسنیو له خبریالانو سره د ناوړه چلند او د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ پر وزارت سربیره د رسنیو په چارو کې د استخباراتو د ریاست د کارکونکو د لاسوهنو یادونه هم شوې. ملګرو ملتونو په دې راپور کې ویلي دي چې د رسنیزو سرغړونو کمیسیون موظف دی چې د رسنیو لخوا او د رسنیو پر وړاندې د سرغړونو اړوند مسایل حل کړي، او زیاتوي چې په افغانستان کې اطلاعاتو ته د لاسرسي پر وړاندې لاهم ننګونې شته او پر ښځو د ګڼو لګیدلو محدودیتونو له کبله خبریالانې او د رسنیو ښځینه کارکونکي په خپلو دندو کې له پراخو خنډونو سره مخامخ دي. طالبانو تر اوسه په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یونما او د دې سازمان د بشري حقوقو د دفتر د راپور په اړه څه نه دی ویلي، خو له دې مخکې تل ټینګار کړی چې په افغانستان کې رسنۍ د اسلامي شریعت په چوکاټ کې ازادي لري.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما او د دې سازمان د بشري حقوقو دفتر په یو تازه راپور کې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان کې د رسنۍ پر وضعیت اندېښنه ښودلې ده. پر همدې موضوع سره ښاغلی زیا بومیا په تبید کې د افغان خبریالانو د فدراسیون مشر وصل دی. سلامونه بومیا صاحب، په وخت په خیر کړه ته وی چې افغانستان کې د رسنۍ وضعیت څنګه ارزوي؟
سلامونه تاسو ته، تاسو درنو همکارانو او د تاسو له طریقې ټولو اوریدونکو ته درناوی وړاندې کوم. له تیرو دریو کلونو نه چې طالبان په افغانستان کې حاکم شوی دی، نړیوالو بنسټونو او په کوردینه نه ځینو بنسټونو لکه څنګه تاسو په ریپورت کې اشاره ورته وسو چې په دې وروسته یو ملګرو ملتو سازمان لخوا هم یو ریپورت افغان خبریالانو او د رسنیو د وضعیت په اړه خپور کړی دی، او دا ریپورت او دا شپیرې چې کومې په رسمي ډول باندې منعکسې شوي دي ډېرې د اندېښنې وړ دي. له ځینو کلو را په دې خوا طالبانو په افغانستان کې شل مورده کتبی او غیر کتبی یعنی په شفاهي ډول باندې ځینې لایحه عملونه مخبره کړی دي چې دا ټول سبب د محدودیت دی کار د رسنیو کېږي. ریپورټونه داسې وایي چې په دغو دریو کلو کې شاوخوا 300 ژوندۍ او فعالې رسنۍ غیر فعال رسنیو یا بدلی شوی دي چې نشرات بند کړی دی. دغه ترڅنګ ګڼ شمېر ګواښونه چې تقریبا په روسي ریپورت کې ملګرو ملتونو لخوا ورکړل شوی ده، 300 البته پیښې ثبت کړې دي چې په دې 300 پیښو کې ګڼ شمېر خپل سره نیونې او توقیفونه شامل دي. د شکنجه او ناوړه چلند په سلو نه پورته دي، یو سل 150 په شاوخوا کې ګواښونه او تقریبا 15 ویرونکي موارد شامل دي چې دا واقعا وحشتناک حالت کې او همدارس
اوس بومیا سره د تاسو د غرقام مویل چلته پر رسنیو باندې څومره محدودیتونه وضع شوې دي. په دغه سی وضعیت کې به یو خبریال ته یا د رسنیو کارکونکو ته کار کول په دغه محیط کې څومره سوزمن کار دی؟
زه فکر کوم چې اوسنی رسنۍ د افغانستان یا خبریال چې په افغانستان کې کار کوي هغه مطلقا لکه یو مطبوعاتي ګلادیاتور غوندې ده. څه چې ورته ویل کېږي هغه باید وکړي. د مطبوعاتي ګلادیاتورانو یا مطبوعاتي روباتانو یوازې هغه څه دوی د خپرولو صلاحیت لري چې هغه سیج نه ورته ویل کېږي یا اقتدار نه ورته ویل کېږي. په خبر په ریپورټ یا په پیښه باندې هیڅ ډول اضافي شنون کې تبصیری ته صلاحیت او واک نشته. په ځینو مواردو کې خدا سي هم سوي دي یا په ګڼو مواردو کې ځینې البته ګڼو مواردو پیښو کې داسې سوي دي چې رسنۍ او خبریال صلاحیت دې پیښې د خبرولو نه لري. ګڼ حادثات کېږي د اوس په افغانستان کې چې رسنۍ توان یا اجازه دې خبرولو دې دغه حادثه یا دې پیښې نه لري. دې ترڅنګ یوازې رسمی اعلامی هو به هو د خبر په شکل باندې خبريږي، اجازه رسنۍ او خبریال نه لري چې دغه اعلامی کراوالی ثابت کاندي، بیلانس کاندي یا ویننګي. چې دا په خپل یو ډول په ژورنالیزم کې یو اونده محدودیت یا مطلقا هغه یو معیوب ژورنالیزم ورته ویلی شو. نو وضعیت په دغه سي حالت کې د اکثره رسنۍ هم د اقتصادي لحاظ هم د مسلکي فعالیت له وجې نه خپل عمرونه تقریبا کم بولي یا د روښانه آیندې ته امیدوار نه دی. په عمومي شکل باید ووایي چې هلته امید مطبوعاتي کار ته زنده شوی ده.
بله بله، په دغه سي وضعیت کې چلته خبریالان هم نا امیده دي، د رسنیو کارکوونکو هم تاسو ګورئ چې ستونزې سره مخامخ دي. بل اخره برخلیک به څنګه وي؟ څنګه یو راتلونکی به د افغانستان رسنیو لري هغه څه چې په تیر شل کلن ماموریت کې پرې کار وشو، سرمایه ګذاري وشوه، وروستی کې برخلیک څنګه موږ تاسو ارزونه کولی شو؟
زه فکر کوم برخلیک خو ما در ټویل سي یو څوک سي هغه په ګراوند کې کار کوي، د ګراوند ریالیټي ورته معلومه وي چې د مغه په استناد باندې کېدلی شي چې دوی خپل فرضي برخلیک وټاکي. کوم څه چې له دننه نه بیرون راوځي موږ چې خبریالان د رسنیو مسؤلین راپوښتو هغوی بې حده ناامیده دي، مګر دا چې یو معجزه وشي او دوی ته د کار زمینه برابر شي. او دا جزا په دوه حالت کې دي، یا دا چې طالب کې اصلاحات را سي دام یو معجزه ده، او یا دا چې رسنۍ دونه ځواکمنې شي چې د طالب د احکام فرامینو
مننه کوم بومیا صاحب، ډیر زیات مننه دا چې موږ سره مو مرکه وکړه، ښه وخت لري. مننه.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډ اخیستل د ولسونو حق دی.
د بشری حقوقو د سازمان هیومن رائټس واچ وايي په افغانستان کې له ښځو او نجونو سره روان تشدد تنظیم شوی او سیستماتیک دی. یا سازمان دغه خبره په خپل وته راپور کې کړې، زیاته کړې ده چې د طالبانو په واکمنۍ کې د افغان نجونو او ښځو کړول هم د نړیوالو پاملرنې ته اړتیا لري. نور جزئیات په راپور کې.
د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي شپاړس ورځنی نړیوال کمپاین په پایل سره د بشری حقوقو د څار سازمان هیومن رائټس واچ ویلي د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د افغانستان ښځو او نجونو وضعیت لا هم د نړۍ پاملرنې ته اړتیا لري. دغه سازمان پرون دوشنبه په یو راپور کې ویلي چې په افغانستان کې له ښځو او نجونو سره روان تشدد تنظیم شوی او سیستماتیک دی. په راپور کې راغلي چې طالبان نارینه هم مجبوروي چې د ښځو په برخه کې د طالبانو عوامر پر ځای کړي، او د بیلګې په توګه یادونه شوې چې که یوه ښځه د طالبانو پر ضد اعتراض وکړي یا یې جامې له ټاکلو معیارونو سره سمون ونه لري نو د هغوی نارینهو ته سزا ورکول کیږي. د بشری حقوقو د څار سازمان ویلي نجونې تر شپږم ټولګي پورې له دوامداره زده کړې بې برخې دي، او دا محدودیتونه یوازې د دوی د جنسیت له امله پلي کیږي. خو په راپور کې راغلي چې له دې ټولو سختیو سره سره افغان ښځې او نجونې لا هم د خپلې ازادۍ لپاره مبارزه کوي. په ورته وخت کې یو شمېر افغان مېرمنې وایي طالبانو په تیرو دریو کلونو کې په افغان مېرمنو تر ټولو سخت محدودیتونه پلي کړي، او دا محدودیتونه ورځ تر بلې د پراخېدو په حال کې دي. د ښځو د حقونو یوې فعالې لیمی امیری ازادي راډیو ته وویل
او دا ظلم به تر هغه وخته د طالبانو لخوا ادامه لري تر هغه وخته پورې چې نړۍ دوی ته وخت ورکړي. که چیرې دوی مکتبونه د انجنکیانو بند کړي دي، پوهنتونونه یې بند کړي دي، او داسې هغوی ته چې اجازه نه ورکوي په ټولنه کې دوی سهم ولري، نو د دوی د دغه حالت نه د جهان حمایت چې جهان ته دې باره کې څه ونه کړل، نو دوی ته نور قوت ورکوي چې دوی خپل هغه ظلم چې پر افغانانو باندې کوي هغه ته نور هم وده ورکړي.
د کابل ښار یوې اوسیدونکي چې نه غوښتل په راپور کې نو مخبور شي، ازادي راډیو ته وویل پر ښځو د محدودیتونو د پای ته رسیدو په برخه کې د نړیوالو همکاري تر هر څه مهمه ده.
موږ تاسې وینو چې ورځ په ورځ باندې پر نجونو باندې نوي محدودیتونه وضع کیږي. په کور دننه ښځې او مېرمنې دومره بې وسه شوي دي چې د خپل حق غوښتلو لپاره هیڅ هم نشي کوي، یوازې دا چې خپل غږ نړیوالو ته ورسوي په یو ډول باندې. زه فکر کوم نور هیڅ هم د دوی له وسې نه دي پوره، خو که نړیوال پرختیا هم وغواړي چې د افغان مېرمنو لاسنیوي وکړي، باید په طالبانو باندې محدودیتونه وضع کړي.
دا په داسې حال کې ده چې ملګرو ملتونو د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د لمنځوړلو نړیوالې ورځې د لمانځلو سره هم مهاله د جنسیت پر بنسټ د تاوتریخوالي په وړاندې د مبارزې شپاړس ورځنی کمپاین هم پیل کړی دی. ملګرو ملتونو ویلي چې دا کمپاین د نومبر په 15 پیل شوی او د ډسمبر 13 به دوام وکړي. د افغانستان لپاره د دغه سازمان د بشري حقونو ځانګړي راپور ورکونکي ریچارډ بینټ په افغانستان کې د ښځو او نجونو پر وړاندې د طالبانو د ځپونکو سیاستونو پر دوام اندېښنه ښودلی، او ویلی دی چې طالبانو د تبعیض او ظلم یو داسې سیستم جوړ کړی چې د بشریت ضد جرمونو په معنا دی. نوموړي پرون دوشنبه ناوخته د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د نړیوالې ورځې په مناسبت په یو ویډیو پیغام کې ویلي چې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر قانون یو ځپونکی او اخلاقي څارونکی قانون دی چې پر ښځو او نجونو باندې د ظلم او ستم کړنې لا پیاوړي کوي. د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف وزارت ویان سیف الاسلام خیبر د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی، خو تازه د طالبانو د حکومت مرستیال ویان حمدالله فطرت په خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې ادعا کړی چې یاد وزارت په تیرو شپږو میاشتو کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي زر قضیو ته د رسېدنې تر څنګ په تیرو دریو کلونو کې د 15,000 جبري نکاحګانو مخه نیولې، او د غرازې په دې موده کې 20,000 مېرمنو ته د اسلامي شریعت له مخې د مهر او میراث حق ورکړی. د طالبانو حکومت روان کال په اگست میاشت کې د امر بالمعروف قانون اعلان کړو. د قانون د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت محتسبینو ته واک ورکړی چې سرغړوونکو ته له خبرداري ونیولې تر زندان کېدو پورې سزاګانې وټاکي. د دې قانون په 14مه ماده کې د خزې غږ اورت بلل شوی او اندا چې په لوړ غږ د سندرو ناتونو او قرات څخه هم منع شوی. که څه هم دا قانون په کور دننه او بهر په پراخه کچه غندل شوی خو طالب چارواکوی په بشپړ پلي کېدو ټینګار کړی دی.
له خبرونو ور اخوا
پروزګان کې د خوارځوکۍ د ناروغانو شمیر په زیاتېدو دی. پروزګان ولایت کې د خوارځوکۍ ناروغي په جدي ستونزه بدله شوې ده او په ځانګړي ډول ماشومان او میندې له دې ستونزو څخه زیات زیانمن شوي دي. نور حال په راپور کې
په اورزګان کې د خوارځوکۍ ناروغي په چټکۍ سره د ماشومانو په منځ کې ډېره سوې ده. د روغتیایي چارواکو په وینا د دې ناروغۍ کچه د پخوا په پرتله څو برابره لوړه سوې. دې لامل د خلکو نه عامه پوهاوی، بې وزلي او د غراز ناپاک اوبه یادوي. هغه کورنۍ چې ماشومان یې په خوارځوکۍ اخته دي وایي د ژوند د سختو ستونزو او د خوړو د نشتوالي له امله ماشومان ناروغه سوي دي. د ترینکوټ ښار اړوند د بردی د سیمې اوسیدونکي نازی چې خپل ماشوم د ترینکوټ ولایتي روغتون ته راوستی و ازادي راډیو ته داسې وویل:
دغه لک مل مسای دی مسای می راوستلی دی دلته دغه مور کښنی پیدا شوی و دی ویل چې دا هغه نه کوي وینې نسی روزه لا یبره زه ورته راغلی هم دی اوس ما سره کومه کوي شیدی و دغه د شیدی پرتې دی بس ورکوم دروسه بل شی نه دی ورکړی دغه شیدی ورکوم.
یو بل شزه کریمه چې ماشومې د خوارځوکۍ لامل د ترینکوټ ولایتي روغتون ته راوړي د خپل ستونزو پاړه وای
ورته راوړل ډاکټر صاحب نه کنه چې دی دی د دې وښ دی د و میاشت دی هیڅ ته غو نه سره کوم رستور سره کې دا غن دوه غشت چې نن ته بستروم دی نه کې ژوندې سی بیا چې بوزم بیا رسول بیا ژ بیا راولم.
خوارځوکۍ هغه حالت ته ویل کیږي چې بدن د اړتیا وړ تغذیه ترلاسه نه کړي. دا ناروغي په ځنګړې ډول په ماشومانو کې د وزن د کمیدو، کمزوري او د بدن د مافیات سیستم د کمښت سبب ګرځي. د وخت په تیریدو سره خوارځواکي کولای سي د ماشومانو په فزیکی او ذهني ودې منفي اغیزې وکړي او د مرګ لامل سي. د ترینکوټ د ولایتي روغتون د ماشومانو د برخې متخصص ډاکټر عبدالوارث رحیمی وای د خوارځواکۍ د مخنیوي لپاره د تغذیه اړوند پوهاوی ډیر مهم دی.
ضرور نه ده چتمن دی ټولو ته دی داسې خوراک دی ورته ورکړل شي چې غوښې دی ورته ورکړل شي دغه کومې غذاګانې چې معمولا په کورنۍ کې مصرفېږي که چېرته همدغه غذاګانې په خپل وخت او زمان باندې خصوصا وروسته د شپږ میاشتو نه دوی ته شروع شي نو دغه ماشومان چې دی خوارځواکۍ نه اخته کېږي او د خوارځواکۍ څخه جلوګیری کیږي.
د اورزګان د عامه روغتیا ریاست رئیس محمد الله روحانی وای که څه هم په دغه ولایت کې د خوارځواکۍ پیښې موجود دي خو دی وای هڅه کوي چې د عامه پوهاوی له لارې د ستونزو راکم کړي.
نفوس په تناسب باندې وزنی ولایت چې سویت غزي ماشومان پکې ډیر زیات دي چې هغه مختلف دلایل کېدلی شي خصوصا بې علمي او تر ډېره حد پورې د خلکو غربت هم پر دې باندې دغه کېدلی سي.
اورزګان کې د خوارځواکۍ زیاتېدونکې پیښې د سیمې د خلکو د ژوند پر کیفیت منفي اغیزې لري. که څه هم روغتیایي چارواکي د عامه پوهاوي په برخه کې پرمختګونه یادوي خو د پاکر او خوړو نشتوالی د دې ستونزې اصلي لاملونه دي چې د حکومت او نړیوالو مرستندوی جدي پاملرنه غواړي. په وخت د ماشومانو درملنه او د تغذیه اړوند پوهاوی کولای سي د دې ستونزې مخه ونیسي.
دا ازادي رادیو خبری مجله.
په افغانستان کې سکه لم د پولی ویروس فعال دی چې له امله یې تر اوسه 23 ماشومان فلج شوي دي. د ازادي راډیو خبره روهله انوري د ننګرهار کامې ولسوالۍ اوسیدونکي احسان الله کاموي سره مرکه کړې چې هغه څوک چې په کوچنیوالي کې د ګزارنه وهلی او تر اوسه یې له ستونزو څخه ډک ژوند تیر کړی.
کله روسانو په افغانستان حمله وکړه کوچنی هم نه میادېږي. د پولیو د واکسین د نشتون له امله چې هغه مهال جنګونه او شرایط روغتیایي خدمتونو ته آماده نه و په دواړو پښو او لاسونو د دې ناوړه ویروس ښکار شوم. پلار مرحوم مې خپله ډېر وګرځولم. یو ځل یې د جرمني هیواد د پاره راته نوملیکنه وکړه چې د درملنې په منظور باید تللی وای، خو متاسفانه اقتصاد مو ډېر زیات کمزوری و چې کلونه به مو د خوراک وچه ډوډۍ مو نه لرله. هوایي ډګر ته د ټکسي د کرایه د نه موجودیت له وجې نه ناوخته ورسېدلو او تیاری رانه پرواز وک بیا ډاکټرانو راته ویلی چې دغه تلپاتې معلولیت ته نو تاسو باید قالبونه استعمال کړئ او باز فیزیوتراپی حرکت هغه تاسو وکړئ. نو زما په دوړ په خو لاسو کې قالبونه او بیا می دوه لاسو دوی په خې قالبونه لري او په یو پخه کې تر اوسه پوری زه دا قالبونه استعمالوم.
تاسو سره په دغه وخت کې چې کله معلول شوي راغټ شوي د ټولنې د کورنۍ سلوک څنګه وو؟
ورونو بزو وهلم رټلم تهدیدولم به زه به په وخت باندې وایم چې ته به زه واده ته نه پریښودلم خیرات ته به ځان سره نه وړلم ټولنیزو مجالس ته به نه وړلم همیشه به راته ویې په تا موږ شرمېږو ته یو معلول یې ته باید په کور کې کینې ته باید بیرون ونه وځې. سره د دې چې په ما یې رمه په وله ډېر سخت ظلم وو استکبار او یو ظلم ربانی کی د خپار صورت دی شهر اند سی ادامه پیدا کړ. ممکن زما کورنۍ د دې مسایب په اوریدو سره ډیر زیات خپه او غمجن شي.
کوموي سب تاسو ویل چې د کورنۍ او د خلکو د ټولنې سلوک را سره ډیر بد او بد چلنی را سره کاوه، نو تعلیم مو څنګه وک تر کومه پورې متعلم کړي دی او په ټولګي کې د خپل همزولو د خپل ټولګیوالو سره مو مناسبات څنګه او داغوی سلوک څنګه در سره؟
د کامی ولسوالۍ د مرادری صاحب لشین په اعلی درجه د 12 ټولګي نه فارغ شوم. بیا می امتحان ورک د کابل پونتون د کرین پونځي ته برلې شوم. هغه می په موافق ډول ولوسته. بیا باختر پونتون کې می ماستری ولوسته په اداره او منیجمنت برخه کې. داغي ورسته می بیا د خورشید په پونتون کې د حقوق فاکولټه ولوسته د قضا او چارندوالۍ برخه. خو کې ما ته هم د خپلوانو نیولی بیا تر ټولګیوالو د ډیری غلط الفاظ او القاب کار ول چې ګډه ګډه خپوړو بابا کر چمبا وړو شل ګډ شاراوړې پیټه ډوډۍ خور او داس نور هغه القاب چې د دینی ارزښتونو خلاف او همدارنګ د معلومات لرونکو وګړو د نړیوال کنونشن د افغانستان د نافذه قوانینو خلاف سپکې سپوري دارته استعمال دي او دارته ویل کېږي. خو ما دا د ځان لپاره پتې دی چې یو اجنۍ لار چې د دغه ناخوالو نه ماته نجات راکولې شي هغه زده کړې دي. کله چې زه د لوړو زده کړو نه برخمن شوم بیا زما د کورنۍ غړو زما سینپیانو زما خپلوانو او د دولت زمامدارانو او حکومتو د توجه وړ وګرځیدم. نو په مختلف وزارتخانو کې میکار کړی د کرنې او مالداری او بوډګولو وزارت کې د ایفیو سره کنسلټنټ وم. علاوه د هغې نه بیا د کار ټولنیز چارو شهیدانو او مالینو په وزارت کې هلته د وزیر سلاحکار وم. زلته درې کاله سلاحکار پاتې شوم. د هغې ماموریت نه وروسته بیا د مخدره توکو په ضد د مبارزې وزارت ته لاړم. د بدیلي معیشت په برخه کې هلته سلاحکار شوم. یو څه وخت مې هلته خدمت وکړ او کار مې وکړ. د دې دندو سره په خوا کې د معلولیت لرونکو وګړو د یوې ټولنیزې شورا رئیس پاتې شوم. زه د جنگ د قربانیانو په کورنیو او معلولینو غږ کوم چې د انسان ارزښت لوړول صرف او صرف په سخت زیار او مشقت کې نغښتي دی او هغه چې زده کړې دي جګ شي اسا په لاس کې والی په ویلچیر کې کینی د دید عینکې واچوي مصنوعي غړي ترلاسه کوي او د خپل ژوند نارسیدلي کاروان ته ادامه ورکوي مزل شروع کوي لوړې ژورې کراس کوي او د بریالیتوب پوړۍ ته ځان ورسوي. زمونږ هیواد اړتیا لري چې دغه تاریکیو نه راووځو. یوازینی شی هغه چې دی هغه زده کړي دي چې هغه معلول او غیر معلول د ټولو لپاره لازمي دي او باید موږ نه ستړي کېدونکي هلې ځلې په دغه برخه کې وکړو.
د کورنۍ حالات هم څنګه دي؟ واده دې کړی دی؟ میرمن دې هم معیوبه ده معلوله ده او کنه روغه ده او بچی لري؟
په شخصي ډول باید وایم چې ما دوی محرومي او معلول افغاني سره چې شبيبي کاموي نمیږي په 1980 نوي کال کې د یو ځای په ځای شوی ځمکني ماين په نتیجه کې دواړه په خېده لاس ور کړی دي او لاسونه ټول ټیکې ټیکې دي. د سره ژوند کوم. ما د کورنۍ تشکیل کړی دی. زه څلور بچیان لرم، دوه نورې او دوه زامن او الحمدلله هغوی درسونه وایي او زموږ د زخمي ارمانونو د تحقق لپاره شپه او ورځ درسونه وایي. هغوی غواړي چې د افغان ولس د زخمونو او ټپونو لپاره ملهم شي. تر اوسه هم د روغتیا ستونزو سره موږ مجادله لکه زما کورنۍ مجادله کوي او زه شخصا په تلپاتې معلولیت یا پولیو متاسفانه مبتلا یم.
کاموي سب تاسو ویل چې ستاسو د معلولیت وجه د پولیو وایرس دی. په افغانستان کې اوس هم د پولیو وایرس فعال دی او سکالی درویش کسان پرې اخته شوي، درویش ماشومان. ستا غوښتنه د والدینو نه څه ده چې خپلو ماشومانو ته واکسین ورکړي؟ که واکسین ونشي ورته څومره ستونزو سره به مخامخ شي.
زه په نړیوال ټولنه غږ کوم چې په دې برخه کې ګړندي ګامونه واخلي او د افغانستان په قومونو، پرګنۍ او روڼاندو، ملای مامانو، پلرونو، میندو، خویندو، ورونو ټولو باندې غږ کوم چې د خپلو بچیو د راتلونکو روغتیایي متضمناتو لپاره خاصه توجه وکړي. د دوو څاڅکو واکسین استعمال د خپلو بچو د یو متضمن روغتیایي ژوند ضامن شي. د پولیو د کمپاین د ټیمونو سره کور په کور پر رضاکارانه شکر وګرځي، سهولتونه ورته ایجاد کړي. د پولیو واکسین د نه تطبیق په پایله کې ساسي بچیان د ټول عمر لپاره د سالمې روغتیا محرومیږي او د ژوند راتلونکي ارمانونه یې د خاورو سره خاورې کیږي.
درنو اوریدونکو، په وروستۍ کې تاسو غواړم چې د افغانستان د 19 کلونو ځوانانو د بریا مبارکي هم درکم چې دوی نن پاکستان ته په خپل درې ورځنیو